ازاي. درنو اوریدونکو السلام علیکم، تاسو ته د ازادي رادیو په دې خبرونه کې زه اسمت څاروان هرکلی وایم. دا خبرونه په خبرونو پیلوم. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډله نن شپه د پاکستان په وړاندې خپلې دوهمې نړیوالې شلو ور لوبې ته پوره چمتووالی لري. ټاکل شوې ده دواړه لوبډلې نن شپه د کابل په وخت 8:30 بجې د شارجې د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې سره مخامخ شي. د افغانستان کرکټ بورډ د رسنیو عمومي مسؤول عبدالله خان پکتیانی ازادي راډیو ته وویل
دا افغان لوبډله له پیل راهیسې د وسیلو لپاره چمتووالی لري، ډېری تمرکز وي. اوس بیا په دویمه لوبه وي، تر څو دویمه لوبه هم خپل نوم کړي.
افغانستان او پاکستان به سبا دوشنبه خپله درېیمه او وروستۍ مسابقه وکړي. که افغانستان یوه بله لوبه هم وګټي، د دې لوبلړۍ ګټونکی اعلاني شي. افغانستان د جمعې په ورځ خپله لومړۍ لوبه په شپږو ویکټونو وګټله. دا په یوه نړیواله مسابقه کې د پاکستان په وړاندې د افغانستان لومړۍ بریا وه چې تاریخي ګڼل کیږي. په جوزجان کې د طالبانو امنیتي مسؤلان وایي چې په شبرغان کې د داعش ډلې د ماین جوړولو یوه فابریکه کشف کړې ده. د جوزجان لپاره د طالبانو د امنیت قمندان سرپرست قاری شاه محمود احمدی باختر خبری آژانس ته ویلي ځواکونه د استخباراتي ځواکونو په همکارۍ د شبرغان په سخی آباد سیمه کې د داعش د ماینونو د دغه مرکز د کشف په ترڅ کې د انتحاري حملو واسکټ، مقناطیسي او لاسي بمونه او نور وسایل هم موندلې دي. په خبر کې نه دي ویل شوی چې آیا په دې تړاو څوک نیول شوی او کنه دي. طالبانو تر دې وړاندې په ځلونو ویلي چې داعش ډله ځپلې او په افغانستان کې دا ډله نور فعالیت نه لري. د ترکیې د مهاجرت عمومي اداره وایي چې نږدې 600 تنه افغانان چې د دغه هیواد ته په غیر قانوني ډول ورغلي وو له خپلې خاورې ایستلي دي. د ادارې تېر شپه وویل په وروستۍ یوه اونۍ کې ټول ټال 2013 غیر قانوني کډوال له خپل هیواد ایستلي چې د هغو په منځ کې 1590 تنه یې افغانان دي. ترکیې د خپل هیواد د مهاجرت عمومي ادارې پر اساس راپور ورکړی چې ترک پولیسو د مارچ له 18 تر 23 پورې په خپل خاوره کې 2520 غیر قانوني کډوال نیولی دي. د امریکا په میسي سي پي کې پرون شنبه ماښام په بړبکۍ او توپان کې لږ تر لږه 25 تنه مړه او لسګونه نور ژوبل شوي دي. د امریکا د ناببره پیښو ادارې ویلي بړبکۍ چې سرعت یې په ساعت کې شاوخوا 100 مایل و ډېر مالي تاوانونه هم اړولي دي. اندېښنه ده چې ممکن ګڼ نور کسان تر نړېدلو ودانیو او کنډوالو لاندې ایسار وي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي هیواد یې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په ګاونډي بیلاروس کې ځای پر ځای کوي. پوتین پرون شنبه وویل د بیلاروسي ساري الکساندر لوکاشنکو ډېره موده پخوا ورڅخه غوښتي وو چې خپلې تاکتیکي اتومي وسلې په بیلاروس کې ځای پر ځای کړي. بیلاروس له پولینډ سره چې د ناټو غړی دی ګاونډی دی. تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اورئ. په کابل کې طالبانو یو شمیر شزی د لاریون په محل نیولی. د یونیسف یو مشروای لا هم طالبانو ورته ندی ویلی چې کله به د جنو شونزی پرانیسي. طالبانو په خو ویلی چې د جنو د زده کړو لپاره پر طرز العمل کار کوي، خو شزی نه فعال نه وایي.
بهانه دي هیڅ نه طرز عمل باندې جی کار نه کوي او د دې تحصیل تعلیم طرفدار دي.
یو شمیر خلک کرکټ بورډ په دې ستای چې له وطني تولیداتو جایزه جوړی کړی.
کرکټ بورډ چې وزنې ادرس ته غنامه د پټالۍ دی د خپل وختونو ته هم دغه ډول دوام ورکړي.
په کندز کې یو سوداګر په 25 جریبه ځمکه ستر فارم جوړ کړي
چې اوس ان شاء الله موږ بادرنګ کرلې دي، رومي دي، رومي سپک شي، بانجان کرو، مرچ کرو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه وس څلور ویش سات اوریدای شي. یو شمیر موټرز او شزونن په کابل کې لاریون کړی. دا لاریون چې د شزو د سیاسي مشارکت د غړیو لخوا شوی، د اعتراض کوونکو په وینا په تاوتریخوالي اوښتی او طالبانو یو شمیر اعتراض کوونکو نیولی هم دي. اجمل تورمان را سره دی لدبه تفصیل واورو.
بله دا اعتراض لشلو د زیاتو میرمنو له خوا شوی و چې د ښځو د سیاسي مشارکت د شبکې غړي وي. اعتراض کوونکي په دې شعار سره راوتي وي زده کړې موږ ته سره کرښه ده. خو دوی وایي اعتراض په تاوتریخوالي واوښت او طالبانو درې تنه اعتراض کوونکي نیولي هم دي، خو طالب ویاندویانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې نه دي ځواب کړي. اعتراض کوونکو ازادي راډیو ته وویل چې تاثیر د دوی حق دی، خو طالبانو د دوی دا حق ورنه اخیستی او د دوی په خبره له ټولنې لري کړي دي. د اعتراض کوونکو له ډلې مؤمنې افتخاري ازادي راډیو ته وویل
وی وضعیت دیگر قابل
دا وضعیت نور د زغملو نه دی. له همدې امله موږ وټونو ته راووتلو او د ملګرو ملتونو له سازمان مو وغوښتل چې خپله چوپتیا ماته کړي او د امن میدان ته راودانګي
پیشکنه و وارد عمل شوند.
دا په داسې حال کې د څاروان صاحب چې ملګرو ملتونو سازمان تر دې مخکې خپل دوه پلاوي افغانستان ته ولیږل چې طالبانو سره پر افغان نجونو د زده کړو او کار د بندیز د لرې کولو په اړه خبرې کړي، خو طالبانو له دې سره سره خپلې پرېکړې بدلې نه کړې. دوی پر افغانستان له بیا ځلي واکمنېدو سره سم د شپږمو ټولګیو پورته د نجونو پر مخ ښوونځي وتړل او دغه شان په تېره دسمبر میاشت کې دوی پوهنتونونو ته د تګ او دغه شان نه دولتي موسسو ته له کار هم ښځې او نجونې راوګرځولې. تمه څاروان صاحب چې په افغانستان کې د سړو سیمو کې د نوي تعلیمي کال په پیل سره طالبان اجازه ورکړي چې لږ په کمو ټوکیو پورته نجونې ښوونځي ته ولاړ شي، خو اوس چې دا د شپږ ورځې له تعلیمي کال له پیل تیریږي تر اوسه پورې په دې اړه کوم خبر نشته. بله څاروان صاحب،
ډېره مننه. اجمل تورمانو چې په کابل کې د یو شمېر ښځو د اعتراض په باب معلومات راکول، د خو ښځو د تعلیم او تحصیل د حق غوښتنه کوله او لکه څنګه چې اجمل تورمن په راپور کې اشاره وکړه، ملګرو ملتو په ځلونو افغانستان ته پلاوی استولی دی او له طالبانو یې غوښتي دي چې نجونو ته دا لومړنی حق ورکړي. په همدې ارتباط په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ویلي ډیری افغان ماشومان له تیرو دو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي چې لویه برخه یې د نجونو ده. جینت ویګلار یوې برتانیایي ورځپاڼې ته ویلي په نوي ښوونیز کال کې نجونو هیله درلوده چې ښوونځیو ته به ولاړې شي، خو د طالبانو لخوا پرې نه ښودل شوې. هغې همداراز ویلي هیڅ معلومه نه ده چې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي به کله پرانیستل شي. په همدې حال کې یو شمېر افغان نجونې وایي د خپل تیاره برخلیک په اړه اندېښمنې دي. د دې موضوع جزئیات د امید ظاهر مل په راپور کې.
لیکن اوس چې زه د افغانستان حالت ته ګورم، فکر نه کوم چې زه به هیڅکله دا هیلې ته ورسېږم.
دیوان امیږي د هلمند اوسیدونکي او د یولسم ټولګي زده کوونکي ده. وایي غوښتل یې له ښوونځي وروسته په پوځي برخه کې لوړې زده کړې وکړي او خپلو هیلو ته ورسیږي، خو اوس ورته هر څه بې برخلیک او نامعلوم بریښي.
زه چې خپل د کوم راتلونکي ته ګورم په ډېره بیرې کې یم، داس نه زه د راتلونکي د همداس په کور کې ناسته یم. ډېری نجونې په کور کې ناستې دي چې د دې هیلې نورې دي. دوی غواړي لوړې زده کړې وکړي، دوی غواړي ډاکټره جوړ کړي، د ځان څخه انجینر شي، همداسې نورې
دوی. داسې مهال د خپل تیاره راتلونکي په اړه اندېښمنه ده چې تازه په افغانستان کې له ماشومانو د ملګرو ملتونو سازمان د ملاتړ صندوق یا یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ویلي درې افغان ماشومان له تیرو دوو یا هم دریو کلونو راهیسې ښوونځیو ته نه دي تللي. جنت وګیلار د آی په نوم برټانوي ورځپاڼې سره مرکه کې ویلي دوی نه پوهیږي هغه ښوونځي چې تیر کال پرانیستي وو څه کال به هم پرانیستل شي او کنه. نوموړي که څه هم دا نه روښانه کړي چې آیا ښوونځیو ته د هلکانو تلل هم کم شوي که څنګه، خو طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي 1525 ورځې وړاندې وتړل او لای هم د پرانیستو په اړه هیڅ کوم ښه خبر نشته. په افغانستان کې د یونیسف د لوړ پوړي چارواکي دا هم ویلي ستونزمنه ده چې وویل شي له شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به څه کال، راتلونکی کال او یا هم شل کال وروسته پرانیستل شي. په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر زیاتوي که وضعیت همداسې روان وي په پای کې به له منځنیو ښوونځیو فارغ شوي نجونې ونه لرو، هغه چې د دې له قوله ښوونکي به شي، قابله ګانې او یا هم ډاکټرانی. خو په افغانستان کې د یونیسف د ښوونې او روزنې مشر ډاډ ورکوي چې دوی به په هره کچه د نجونو د زده کړو د پیل لپاره ملاتړ ته دوام ورکړي. د طالبانو حکومت تازه دي څرګندونو ته خبرګون نه دی خودلی، خو یو اونۍ وړاندې د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت وایان احسان الله خطاب ازادي راډیو ته ویلي وو ته هیڅ معلومات نه لري چې د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي. په ورته وخت کې د قلملار بنسټ مسؤول متي الله ویسا ازادي راډیو ته وویل له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو بندېدو په کورنیو ناوړه اغېز کړی دی.
ډېر خلک خپل بچان ښوونځي ته نه استوي، ډېر یې د دې په کیسه کې نه دي او نه ورته ډېره توجه کوي ځکه آینده نه ویني. نو زموږ هیله زموږ امید همدا دی چې اسلامی امارات د خلکو سره کار وکړي، ځوانانو ته د کار زمینه مساعده کړي او د هغه کورنۍ سره کار وسي، پوهاوی وسي او هغه خلکو ته د زده کړو د اهمیت په اړه باندې بیانونه وسي تر څو پورې چې دوی خپل بچان زده کړو ته واستوي.
طالبانو له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو او د نجونو د پوهنتونونو د تړلو لپاره تر اوسه هیڅ مشروع دلیل نه دی وړاندې کړی، خو وایي د خپل مشر په امر یې دا کار کړی او تر بل امر پورې به بند وي.
په همدې موضوع د یوې فعالې سره مرکه دراورو. زموږ بل همکار مرسلین ارسلا د دې موضوع په اړه له یوې ښوونکې نجلا غفورزی سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې اوس چې نږدې دوه کلونه د نجونو د ښوونځیو له بندېدو تیریږي، په دې اړه د طالبانو حکومت دلایل تر کومه حده دوی ته د منلو دي؟
د دوی دلایل هیڅ د قبول وړ نه دي، ځکه چې دوی فقط یعنی بهانه جوړوي. دا سره یو طرز عمل ده، د خدای لذت تاسو وګورئ چې په یو طرز عمل چې په یو اداره کې جوړیږي، یعنی اساسي ترین طرز عمل په یو میاشت په یو هفته کې جوړیږي. نو دا سره طرز عمل د تجربې ولې دوی یو عادي طرز عمل چې د انجونو د ښوونځیو پرنسپل ارای جور کی دوی نشی کوله، چې دا هم یعنی د دوی د تحصیل او تعلیم کموالی له عمله ده چې دوی نشی کوله چې یو ښه طرز عمل جور کی. او دا طرز عمل هم چې اوس ګورم چې یعنی دول یو بهانه دي، هیڅ نه طرز عمل باندې دوی کار نه کوي او دوی د تحصیل او تعلیم طرفدار نه.
نن هم په کابل کې لاریون وشو او یو تعداد ښځو او نجونو د تعلیم او تحصیل او د کار د حق غوښتنه وکړه. طالبان نو بیا هم د دې لاریون مخه ونیوله، نو په ټوله کې د ښځو او نجونو په وړاندې د طالبانو چلند څنګه دی په افغانستان کې؟
دوی خپل حق غواړي، یعنی هغه اساسي اولیه حق ده چې کار، تحصیل، تعلیم اساسي ترین حق د انسان. دوی وایي چې موږ د اسلام مدافعان یو، د خپل حکومت نوم امارت اسلامي ویلي. نو د دې هیڅ یو عمل د اسلام پر مطابق نشته. نو دا فرضیه ټول باندې ده، یعنی که اینجوری دی که الکاندي د دوی برخورد دیر یعنی غیر عادلانه برخورد، فقط جنسیت تبعیض وری.
نړیوال ټولنه امیدواره و چې د فبروري میاشت تر وروستیو به طالبان خپل پریکړه وکړي، نجونو ته به تعلیم او تحصیل او ښځو ته به هم د کار اجازه ورکړي. نو اوس چې دا کار نه دی شوی، د طالبانو د حکومت سره د نړیوالې ټولنې تعامل، د غرض د طالبانو د حکومت په وړاندې د نړیوالې ټولنې موقف تاسو ته څومره د منلو دی؟
د دې تعامل یعنی د جامع ملل تعامل ماته هیڅ د منلو وړ نه دی، ځکه چې دوی یو ځل چې وویل چې یعنی د مکاتب دروازې بسته شوې، نو د هغوی او د کورسونو او پانتونونو هم دروازې بند شوې. نو نړیوال ټولنه باید په د اولنې وخت کې باید دا اقدام کول او دا تعامل د طالبانو سره کول چې هماغه وخت انجونو ته چې طالبان اجازه ورنه کړو چې مکتب ته لاړ شي. نو دوی فقط یعنی منتظر پاتې شو چې دوی به سکل به بازی کی دروازه او کال ته او دوی نړیوال په دې پوهیږي چې طالبان د علم د پرمختګ یعنی ډیر طرفدار نه دي. دوی هغه کسان دي چې یعنی خپل تحصیل او تعلیم نه لري. نو دوی سره کولای شي چې د هغې ښځه یا ښځینه بخش تعلیم او تحصیل وکړي. نړیوال ټولنه که سمه تعامل دوی سره کول، په همده اولنۍ ورځ کې باید دوی سره خبرې کول او خپل ټول کومکونه همکاري د علامه اول نه باید دوی سره قطع کول. نو اوس چې دوی وایي چې طرز عمل او ځینې نور پلانونه لري، دا ټول عوام فریب دي. ولی په کل کې یعنی داسې وایلی شم چې دوی هیڅ وخت نه غواړي او دا هیله هم نه لرم چې دوی به د مکتب و پانتون و کورسون و دروازه بازی که اینجونو لپاره.
د انجنو شون کې نشلا غفرزی و چې مرکه تاسو له ازادي رادیو واوریده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلور ساعته اوریدلای شي. د ماشام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماشام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي رادیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ټولنیز فعالان د افغانستان د کرکټ بورډ دا اقدام ستایي چې له پاکستان سره په روانه لوبلړۍ کې له وطني غالۍ او لاجوردو جوړې شوې جایزې چمتو کړې دي. کرکټ بورډ ویلي دا د افغاني کلتور او ترڅنګ د وطني تولیداتو او صنعت د پراختیا لپاره اغیزمن ګام دی. د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شلو وریزو سیالیو جام له وطني غالۍ جوړ کړی دی. جزئیات د امید زهیر مل پراپور کې.
یو شمیر ټولنیز فعالان او فرهنګیان د افغانستان د کرکټ بورډ د اقدام ستایي چې په خپل کوربتوب د پاکستان له لوبډلې سره سیالیو کې د لوبي جام له افغاني غالۍ او غوره لوبغاړو لپاره جوړې شوې جایزې د افغانستان د لاجوردو له ډبرې جوړې کړې دي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، لاجوارد هغه قیمتي ډبره ده چې د زرګونو کلونو راهیسې د افغانستان په غرونو کې ده او د ځواک، مبارزې او ځیرکتیا بیلګه ګڼل کیږي. ترڅنګ د افغانستان کرکټ بورډ له پاکستان سره د درې شل اوریزه سیالیو جام هم له افغاني غالۍ جوړ کړی. په دې غالۍ کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سیالیو جزئیات لیکل شوی او بیا په خیخي قالب کې بنده شوې ده. کرکټ بورډ په خپل رسمي فیسبوک پاڼه لیکلي، دا به ساري جایزې به د افغانستان د بډایه کلتوري میراث او د لوبغاړو د وړتیا او ژمنتیا د بیلګې په توګه پر روانو سترو او تاریخي سیالیو کې ورکول شي. اوس یو شمیر فعالان دا یو ښه نوښت بولي. خبریال او فرهنګ پال عطا الله خوګیاڼی دا کار د افغاني فرهنګ تولید او صنعت د پراختیا په برخه کې اغیزمن ګام یادوي.
کرکټ بورډ چې وازنی ادرس د بنانو د خوشحالۍ دی، د ملي بیرغ د ساتنې دی، د ملي صورت د ګورنې دی، د خپل وختونو ته هم دغه ډول دوام ورکړي تر څو په راتلونکي کې هم د افغانستان خلمندګي وي.
ټولنیز فعال روحلا تلاش بیا د کرکټ بورډ د هڅه په نړیواله کچه د افغاني تولیداتو د صادراتو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مهمه بولي.
له دې سره به افغاني تولیدات خورا ښه بازار پیدا کړي، همدارس نړیوالو ته به زموږ دغه کورني تولیدات په ښه ډول وپیژني چې اوس مهال د نور هیوادونو په نامه نړیوالو بازارونو ته ورلیږل کیږي.
افغان کرکټ ملي لوبډله له پاکستان سره د متحده عربي اماراتو په شارجه کې په لوبو بوخته ده. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د روانو شل اوریزو لوبو په لومړۍ سیالۍ کې پاکستان ته ماتې ورکړه او نن ورسره خپل دویمه لوبه کوي. د یادونې ده دا لومړی ځل ده چې افغانستان او پاکستان د کرکټ د شلو اورونو یو خپل منځي لوبلړې لوبوي.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونوي د یو شمیر شرکتونو خواندان او ملي سوداګر د روژې په مبارکه میاشت کې اړو کسانو ته خپلې مرستې په انفرادي ډول ویشي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان علي کوزي آزادي رادیو ته وویل د مرستې په خوا د سوداګرۍ او صنایعو خونې د سخاوت صندوق له لارې راټولي او ویشل کېدي، خو د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته سوداګر خپلې مرستې په انفرادي ډول ویشي. د دې موضوع تفصیل په دې راپور کې.
او کله کور ته راځم ورته ام چې یو ور چای ماتره کې چې دا غو سماتې تا پس لرو سماتې ته ځان ته ته کوم وی چې کوم.
زینب د کابل ښار د شپاړسمې ناحیې اوسیدونکې او د څلور کسیزې کورنۍ سرپرست ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې خاوند یې روغ دی او ماشومان یې واړه دي. سره له دې چې ناروغه ده خو باید کار وکړي ځکه اقتصادي ستونزو سره مخ دي.
رمضان کې شلمي لپاره خو ملک هیڅ شی پیدا کېږي سر مکان لپاره پروس کالې دغه لوی اختر خوړه کې اختر خدای مې د غاړې نه باندې د اولمپیک سره چارای مې نه بس سره د سپینې بنګله د شی بری زرا کړی دی شولې
په مزار شریف کې د یوې بې وزلې کورنۍ سرپرست نجیبه وایي چې د روژې ورځې په ډېرې سختۍ تېروي.
د روژې په تیرو څو ورځو کې مو هیڅ څه نه دي پاخه کړي، ژوند په همدې ستونزو تېرېږي. خوراکي توکو ته سخت اړتیا لرم.
په افغانستان کې د خیریه مؤسسو یو شمېر مسؤلین وایي چې د اړو کسانو شمېر ورځ په ورځ زیاتېږي. په کابل کې د امام جاوید خیریه مؤسسې مشر سمیم نوري ازادي راډیو ته وویل
لبد مرغه موږ سره شته مرستې د هغو کسانو لپاره چې موږ ته مراجعه کوي کافي نه دي. موږ ته هره ورځ درې سوه زنګونه راځي خو ظرفیت کم دی.
په ورته وخت کې کې د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونی مسولین چې د دې خونې د سخاوت صندوق لاري لارمنو کسانو سره په ځنګړې توګه د روژې په میاشت کې مرستې کولې، وایي چې اوس دغه صندوق فعال نه دی او سوداګر به په انفرادي ډول لاړمنو کسانو سره مرسته وکړي. د دې خونې د مدیره پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل:
په خو موږ صندوق سخاوت لرو، په هغه کې به تجارانو پیسې اچولې او د هغې نه به موږ مستقیما توضیح کوله د اتاقونو د لارې نه. اوس تجاران دا دوه کاله کېږي چې په خپله مستقیما کومک کوي.
ښاغلی الکوزی د دې کار لامل د سوداګرو د عاید کموالی ښي او وایي شرکتونه له بېوزلو کورنیو سره د خپل توان تر حده مرسته کوي. د افغانستان د صرافانو سراسري ټولنه هم وایي چې څه کل به د روژې په میاشت کې خپلې مرستې په اړمنو کسانو وویشي. د دې ټولنې ویان عبدالرحمن زیرک ازادي راډیو ته وویل:
دا مرسته په انفرادي شکل باندې ده. هر صراف یا تاجر خپل ځان ته لیست نیولی دی، خپل نفر ورته معلوم دی، مستحق اشخاص ورته معلوم دي او غواړي چې په انفرادي ډول
د یادونه ده چې د روژې میاشت په رارسېدو د کابل پر سړکونو د بېوزلو کسانو شمېر ډېر شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا په دې وروستیو کې راپور ورکړی چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړمنو کسانو شمېر 28.3 میلیونو ته لوړ شوی دی. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP ویلي که دغه سازمان خپله غوښتل شوې 90 میلیونه ډالره بودیجه ژر ترلاسه نه کړي، راتلونکې میاشت 9 میلیونه افغانان به له مرستو بې برخې شي.
د اوکراین پوځ نن یکشنبه ویلي چې د روسیې پوځي عملیات پر بخمود ښار او د اوکراین د ختیځ پر نورو سیمو متمرکز دي. تر دې مخکې مسکو اعلان وکړ چې په پام کې لري په ګاونډي هیواد بلاروس کې تاکتیکي اتمي وسلې ځای پر ځای کړي.
د اوکراین د لوی درستیز دفتر وایي د دوی ځواکونو په بخمود کې چې روسیې له میاشتو راهیسې د محاصرې هڅه کوي پر خپلو سنگرونو ولکې ټینګولو ته دوام ورکړی دی. د اوکراین یو وتلی قومندان روان اونۍ ویلي چې په بخمود کې وضعیت باثباته شوی دی. د لوی درستیز دفتر وایي روسیې د دونسک په لیمن، مارینکا او افدیفکا کې هم حمله کړې دي. د کیف په وینا روسیې ځواکونه د خرسون او زاپوریژیا په مربوطاتو کې دفاعي اقدامات کوي. ویل شوي د توپونو ډازو د اوکراین په جنوب ختیځ کې د اټومي انرژي د وینول شوي بټۍ په اړه ویره پیدا کړې ده. د خرسون ښاري شورا تېر جمعه هغو ځایي اوسیدونکو ته چې دنیپر سیند ته څیرمه ژوند کوي سپارښتنه کړې وه چې ځانونه خوندي سیمو ته ورسوي. د اوکراین د پوځ په خبره د زاپوریژیا په بردیانسک ښار کې اشغالګرو یو فرمان صادر کړی او ځایي اوسیدونکي مجبوره کړي چې په سیمه کې د دوی د سابقې تر چک کېدو مخکې په آزادانه ډول د تګ راتګ لپاره باید سندونه واخلي. پر اوکراین د یرغل له پیل راهیسې روسي ځواکونو او د هغوی بیلتون پالو متحدانو په اشغال شوو سیمو کې د ملکیانو د بررسۍ لپاره د فلټر کولو پراخ عملیات کړي دي. د اوکراین د لوی درستیز دفتر دغه راز ادا کړی و چې د 2022 کال په فبروري میاشت کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راهیسې 1,70,000 روسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې لیکلي چې د جګړې د یو لوري د مرګ ژوبله ادعاګانې په خپلواک ډول نشي تائیدولی. بل لور ته د اټومي انرژي نړیوالې ادارې ویلي چې د دې ادارې عمومي مشر رافایل ګروسی به بل اونۍ بیا زاپوریژیا ته سفر وکړي چې روسیې اشغال کړي او هلته د اټومي انرژي بټۍ پراته ده. ګروسی او نورو اټومي متخصصانو په وار وار د اټومي غمیزې د پیښېدو خبرداری ورکړی دی. د اوکراین د ملي امنیت او دفاعي شورا منشي اولیکسی دانیلوف ویلي وروسته له هغه چې کرملین اعلان وکړ چې په بلاروس کې یې د تاکتیکي اټومي وسلو د ځای پر ځای کولو امر کړی، دغه هیواد چې تر شوروي وروسته ملګری جمهوریت و هم د مسکو لخوا یرغمل کیدونکی دی. دانیلوف په یو ټویټ کې ویلي د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین دا اقدام د بلاروس د داخلي بې ثباتۍ پر لوري یو ګام دی.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
زموږ ژغله ازادي راډیو اوري. د کندوز په ولایت کې یو ملي سوداګر په 15 جریبه مځکه یو لوی زراعتي کمپلیکس جوړ کړی او له عملی لسګونه تنه ځوانانو ته د کار او روزګار زمینه برابره شوې ده. د دې کرنیز کمپلیکس مسؤول وایي په دې کمپلیکس کې دوی رومي بانجان، پیاز، بامیا، بادرنګ، کاهو او راز راز نور سبزیجات کرلی دي. تفصیل په دې راپور کې.
په کندوز کې یو لوی کرنیز کمپلیکس جوړ او ګټه اخیستنې ته وسپارل شو.
د چارواکو د معلوماتو لمخه دغه زراعتي کمپلیکس پر 25 جریبه ځمکه د یو پنګوال لخوا جوړ شوی او 300 زر امریکایي ډالر لګخ پر راغلی دی. د کندز د زراعتي کمپلیکس مسول کشمیر خان آزادۍ روډیو ته وویل چې دوی دغه کرنیز کمپلیکس د کندز ښار اړوند د اسقلان په بشپله سیمه کې جوړ کړی او هر ډول سبزیجات پکې کرلې دي.
نو دې کې اوس ان شاء الله موږ بادرنګ کرلې دي، رومي دي، رومي ستا پکې، بانجان کرو، مرچ کرو، څه چې سبزیجات د غواړو کوشش کوو چې د درې څلور ولایتو ته موږ دا سبزی ورسوو. مخکې د پاکستان او د ایران څخه دلته مالونه راتله، مثال یو پایکټ په 300-400 روپۍ ورکی. زموږ مال چې ورسېږي خپل وطنداران ته مثال په 150-200 افغانۍ باندې موږ ته ګټه کوي، یعنې 200 روپۍ موږ په یو پایکټ کې په یو سیر کې دا ارزانه ورکولای شو.
د یاد ولایت د کرنې او بلګونې او مالدارۍ د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن هم د دې کرنیز کمپلیکس د پرانیستلو هرکلی کوي او زیاتوي چې د دې زراعتي کمپلیکس په فعالیت سره به زیات شمیر هیوادوالو ته د کار زمینه برابره شي.
نو دا د وطن لپاره خصوصا د زراعت بشک دا یو غټه لاسته راوړنه ده. خپل دغه دشت او دغه ځمکې چې هغه کې تر اوسه پورې حاصل نه وسوی، دا د دوی په اختیار کې ورکوو. دوی نه غواړو چې داسې سرمایه ګذاري وکړي لکه د کشمیر خان څه کړي. نورو تجارانو نه موږ دا غواړو چې په دې وطن کې سرمایه ګذاري وکړو، تر څو چې موږ هغه افغانان خارج ته حل نه سي، د دې په ځای چې هغه موږ ته ګټه راوړي هغه معتاد بیرته راځي. نو دوی باید خپل وطن کې کار وکړي.
په دې کمپلیکس کې پر کندز سربیره د هیواد د یو شمیر نورو ولایتونو اوسیدونکو ته هم د کار زمینه برابره شوې ده. د هلمند ولایت اوسیدونکی 40 کلن عالمګل چې له 3 میاشتو راهیسې په دې سرپټي کرنیز کمپلیکس کې کار کوي، هغه آزادۍ راډیو ته وویل:
موږ د هلمند سره راغلي دلته په دا ګلخانه کې کار کوو. دا زموږ مسلک دی. موږ 12-13 کسه دلته راغلي دلته دا کار کوو. د دې خلکو سره 1000 افغانۍ د میاشتې راکوي. موږ ډېر ځینې خوشحاله یو. دا کار سره غواړو د نورو تجارانو سره چې دلته داسې پانګونې وکړي، داسې فابریکې وکړي. دولت سره موږ دا غواړو چې موږ ته ښه دواوې راکړي، ښه تخمونه راته راوړي.
د کندز یو وسیدونکی راز محمد وای له ډیری مودې راهیسې له بیکارۍ او اقتصادي ستونزو ځورېده، خو اوس خوښ دی چې د زراعتي توکو په دې تولیدي مرکز کې ورته د کار زمینه برابره شوې ده.
موږ غواړو چې داسې نورې ګلخانې نور خلک هم جوړې کړي. ډیر خلک د افغانستان نه ټول بیکاره دي.
د نوموړي ولایت ګڼ شمېر وسیدونکي د دې کرنیز کمپلیکس د پرانیستلو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز د طالبانو له سرپرست حکومت څخه او له پانګوالو غوښتنه کوي چې په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونه وکړي تر څو ځوانانو ته د کار زمینه برابره شي.
د کابل شاریو شپیر خیاطان وای د تیرو کلونو په پرتله په سرژنې روزشا کې د دوی کارونه به خوند دي. دوی وای په تیرو کلونو کې به د روزې لپایل څخه دوی نور کار نه اخیست، خو سش کال محدود شمیر کسانو د کالو د جوړولو فرمایش ورکړی دی. دوی د دې دلیل د خلکو بد اقتصادي وضعیت بولي. جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
د معروف شل کاله وشول چې د کابل په کارت پروان سیمه کې د نارینه و د جامو ګنډلو یا خیاطۍ دکان لري. دی وایي په خوای د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه و. روژه کې به دوی آن پوره میاشت کور ته نه تلل او شپه او ورځ به دکان کې جامې ګنډلې، خو په خبره سګ روژه کې کار ډیر سوړ دی. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل:
موږ د کاروبار ډیر کش درلود، نو بالخصوص د موږ اخترو کې او نوروز کې دومره به د موږ کارونه زیات چې د اختر شپه ورځو کې یو میاشت یو نیمه میاشت موږ بیخي کور ته نه راتللو په دکان کې کار کول. د هغه وخت نه چې د موږ نوی حکومت راغلی ده، د حکومت سره د موږ کاروبار ډیر ضعیفه سوی ده. موږ اته خپل دکان کراوې نه سو پوره کولی. بل د برق موږ پسې راځي، مالیات راځي موږ پسې، جواز راځي موږ پسې، امر د فعالیت راځي موږ پسې. موږ دغه مصارف نه سو پوره کولی. چیرته پاتې سو چې موږ خپل ځان لپاره ګټه پاتې سي یا موږ خپل فامیل پکې وچلو.
نه دېرش کلن ضیاءالله بیا د کابل په کارتیناو سیمه کې د ښځو او ماشومانو د جامو ګنډلو دکان لري. دی وایي په خوای د روژې په میاشت کې کارونه ډیر ښه وو. روژې ته به چې 10 ورځې پاتې وي، نور به د خلکو لخوا د جامو ګنډلو فرمایشونه بس کړل، خو په خبره سګ روژه کې کار ډیر سوړ دی. دی وایي
اوس کارونه بیخی ډیر ضعیفه سوی دی. مخکې به دا وختو کې سی وو د روزی، دا وخت روزی کې به موږ د اختر لپاره بیخی 10 ورځې روزی ته پاسې موږ کار نه اخیستل. اوس نن کارونه بیخی نشته، کومه جوړه موړه کراسي موږ اوس باور کسي دی هیڅ. اته بیخی کرایه دکان اوس نه سو پوره کولای.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي هم وایي نه پخوانی زړه ور پاتې دی او نه اقتصاد چې اختر لپاره ځانونه او یا هم خپل ماشومان ته جوړی جوړی کړي. وایي دا وایي پخوای دنده درلوده او په شوق به ځان او لورګانو ته اخترونه کې جامې جوړولې، خو په خبره اوس هغه پخوانی وضعیت نه دی پاتې.
یعنی عید می آمد، رمضان
اختر یا روژه به چه راتله چمتو علی به مورتنی و اوس نه خوشحالی نه آمده گیشته، ځکه اقتصاد مو خراب دی، اقتصاد مو صفر ته رسیدلی. نو پخوا به مو کالی مخکې له مخکې خیاط ته ور وړل، ځکه وروسته به خیاط نه اخیستل، خو اوس هیڅ هم نشته. بیکاره بیروزګاره کور کې ناست یو، هر څه مونږ باندې بند شوي،
همه چې سرما بند شده.
د کابل بل اوسیدونکی رشاد هم ورته خبر کوي.
روژه ته هم تیاری نیو، وروسته له روژې به مو اختر تیاری نیو، کالی به مو کول. نو اوس فعلا اقتصاد مو ډیر زیات خراب شوی ده، زه نشم کولی اختر لپاره تیاری ونیسم، کالی یا هم کوم بل خالی وکم. کالی خو لرې خبر ده، تا د خپل د خوراک لپاره هم
د ملګرو ملتونو د همغږۍ دفتر اوچا د راپور په بنسټ په افغانستان کې اوس مهال 28.3 میلیونه خلک بشري مرستو ته اړتیا لري. اوچا ویلي